ټولګي ته تلله او یو کال ورسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له ووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. له سمیې مې په دې مرکه کې نوملی دا پوښتنه دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څو ورته په یاد پاتې دي. کوانځي ته تللې وې چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم. اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې وسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې لاړمه.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نورو سره ښوونځي ته لاړی، د یو کال د څنګه تیر کړو؟ د ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره و چې طالبان اول چې راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړي، اول وی چې باید لکانم را نسی انجونیم را نسی، بعد لاغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ولي، مونږ نشو کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې مو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یریدلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وایي استادان ښځې وي که نه نارینه در ته راتلل مکتب کې مو طالبان و که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانسي، حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولای چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمعی که پا دیر را تا وایی داغ خور زو کسی در را تا وکا، پا یاد دیدی چه خونزی تا وری وی؟ اغا کم مکتب که چه دا شپگم صنف نم فارغه شوی، ام دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تا تللی وی؟ چه سر تللی وی؟
اول اصلا ما کاکا مانا اکسونه دی فرم لپاره واخیستل. مونگا چه لارو لاما امامی مرا سر و تودانی امگانی مرا سر وی زاول که دی رزیات بیجورت و ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چه ما تا چو وای یا را تو خوصه شی را بند خوصه شی چه تولی دست نیاده زو دی رزیات داری دم خپلا یو امامی پا ماغ مکتب که استاز و بیا لاغی نباد می خور میم را سر و چو مرزی پسنف که با خور میم را سر که نسته تر چو کاکا لور میم ما چه امام زونه دا هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه په هغې ډاډوم هغه په ما خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر دوم صنف کې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کې م بیا تماس وم، ځکه کاکا لور مم رانه لاړه. هغه د بل کور له زره زمونږ نه بیخي زیات لرې وو، په مونږ مکتب هم بیخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نشم کولای چې یوازې لاړ شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کلنه وی؟
زه د پنځو کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې هم فکر کوم دوو کلوم.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کاو یا کوم نام د مضمون لپاره را کاو د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې را کاو، په پښتو کې را کاو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دې کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خود سینه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا د څه وایي چې ته نورم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سه ډیر زیاتې خیفه زوی یعنی زمونږ استادان لکه ماته د څه کاري بیا ول بې جرأته بیا ورسته ماته استادان د سه ویل په ته مړ لري ګمونه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سه لکه مالو روغندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد ونوزی حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وو چې ولې مونږ هم چې نن زمونږ سنتیان هم چې نن سنتیان نه زمونږ خپلې غونډې مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سوي مونږ زیاتره ټول سنتیان سمیمي راسته
څه مشه وکې کې نه سې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینه ولا مې وته زه په اصل په سم کې وره او د ټول بل چې مزه وره ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کینولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دی نه وس د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه یې ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تیر راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول ور به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومړی شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان مې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وې سمه یې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دې خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وا نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې دې سي زیاتره صنف یعنی ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنف یعنی نو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
راسره
شته څه پکې ډېر ښایسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره یې ساتي
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د سنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ سنفیانې کوم سنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې راته وایي هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله د جنګ کړی جنګ در اوړی کوړه
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې څه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورو خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف پاره راته وایه، په دې کې خو تاسو خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسو نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بیرته زموږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې، زموږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو موږ شپږم صنف پورې لاړ شو موږ ته پرېږدي. او زیاتره موږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په موږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو موږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې موږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې موږ ټولو چې خدای پامانیم کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکه کړې؟
ما هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې موږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاذ موږ ته یوه خاطره مهم داده چې استاذ موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو موږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پرې مریضان شي یا چې پې اوسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکې کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي. خوند سه مې ګنډله، ځکه ګوډیان نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې سبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون لا ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته، تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ؟ اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي. څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته راوړي، چې دا یې باندې درسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري، حتمن ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم. ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې. خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې؟ یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه یې ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم پلان لرو، دې ما خپلې خویندو غوندې پلان لرو، دې خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیا چې زیاتره زه ځاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شي، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې دی، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم به زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې زه نسم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمیې زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوان شناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کله نه ته؟
اوس خو زه د راتلونکي میاشته یعنې د حمل 19 باندې 14 کلنه.
ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو، ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ ده 2-3 کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو، چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانت یو، خو پکښې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمنه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونا. تو چی جبا د پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زمان.
دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو، او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خبرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې دعوت دی، زه هم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم، کابل ته تللي وو، میشت شوي وو، نو د ماشومتوب خوږی او ترخی به ووایم دواړه خوږی، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته، نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې او یو قوم بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سه میشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت یې په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکاناتو په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو، وایمه هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوالی یا کم نظري نشته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کاوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یو واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د موږ د وطن خلک وو خصوصا نه پېژم زه خو ما د کابل ملي دلې کندهار ملي دلې یا په کابل کې ژوند کړی او کندهار نه د غزمر د کندهار خلک په پاکستان کې موږ خپل کورنۍ په استلاله ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر او ډېر شاط خلک دي ډېر او مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه کوزی نم خدا کورنۍ مغټي غټي دي اولادونه هم دي دي کوزی سی ودونه سی او بیا مثلا غاش کوچا د نه پېژما سنتی د او دا د واغه نو بس ته خدای او پلم غواړي چې دی شادی په وکي خوشحالي په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندل سم کان نه لري کرشیا او هم ماتي اصلا هغه په اصلا سندري دي چې به شروع کړي د وطني سبق سندري چې هغه فولکلوریک سندري دي ټول فولکلوریک دي دا د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړي یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصلا رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اړه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی ل سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دي ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرست در سره کوم زه در سره دریجم اغم ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری یعنی اغز ما سره اوجا پا اوجا کار کوی یو خو تشویق دی یو خو مثلا حدسول دی نپایجم برابرول دی دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنن پوری ما سره همکاری کوي
د لومړی سندره پاکله مو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک
امکانات خو کرشیا و ما هغه وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانې دا استودیو کافی را تمعرفی که یه غطه صادفان ما پشار که دا و ما تا دیر نجدی دا وست می دیر شا ملگری دی واقعا دیر مخلص ملگری می دی دا دا پا استودیو که چه دا استودیو سب چه سوی دی طولی دا دا سر ما سبت کری دا دا پا استودیو که نو اولا سندر می پا استلا دا غا پا دوازر و اتلس که یو نازم بو ما دیر کمپوزون جور کردی و یا دیر سندری را تپرتی وی خو بیا پدې کوم غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې د ټول کړي به ما د درې سره چې زم زم ما کوي موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به وای واغه واقعا ډیره سخت او زه کنه نو امکانات نو سره برابر سول قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکراته وای کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل نو احساس مو څو زکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او ک د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندره کې بیا مخبل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسی کمپوز کی واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو دسی چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونه کې ممیار څه ټاکلې ده او همدارنګ شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
دا ورستوي کلو چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مردوم ډیر شاعران لرو او فوقونه د شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خوان دم ترې اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې ز ډیر نوی نوی توی نه مغش سم هغه یا هغه موضوعګان یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دلوستي یا یعنی بخیو جلادی بخی سر بله یعنی در ما احساسی فقط سمان تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی اگه ده شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی ده خوشی شیر دی مثلا ده و رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا ده و موسم سر ده یا ده و حالات سر ده سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر اخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې ک په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویدیوی می پیسلا که پا استودیو که می تقریبا ندانی کلاس دانیم پا استودیو که ثبت کردی او دوی دانیمی لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا رو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کمپوزون بیخی دیر را تپراته دی خو پیسلا ثبتوالی کار پر کولی و طولشان ورتامه د کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره شپږو کالو کې دوله سندرې به کفایت کوي تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه تاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغه باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې ترلاسه کړی
بالکل بالکل ځکه لکه لوینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو سره کوي یا پیغلی مثلا ورته گدیجی دا یو جلا صاحب بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره گډ کړی دی یعنی د موسیقي د نوې آلو سره نو کریشیا ورته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یعنی دونکي هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سومله لالۍ مې ولاړې دا دی هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکلام کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره ووایي
په وروستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوې دي مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوه مې درې مې شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې هلته خو هڅه آزاد دي بیا وایي نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چې دروازه مونږ نه د ټکولې چې موږ وایي ستاسو شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دا وایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه دغه بارکه او څو وایو مګم باور وکه دا سندره ما ویل خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکه یغه نه د خبره کړي په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په استلا ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعیا فوق العاده شعر وایي او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوم ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلی چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دا غسی کړی دا او دا ډیر غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګل نه کوم هغه دا هغه هدف دی دا هغه ژوند دی دغه څه روزل شوی دی اما که یو لوستي فاکولتا پاس یا نه پېژم نه ته یې پوښتې یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دی پر زمانی زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا زما اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کوم موضوع په نظر کې دا چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بله زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایي مغم بیا خوان نه کی زخ بلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زدل ته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا فیصله مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، دغه شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره، دا کوم. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلې وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اوریدونکو سره شریکې کړي.
کوم پیاتې په 2001 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شبیدا یو آشی باکی گنا شبی تو بہم شبی شویدا یو آشی باکی گنا شوی تو بہم شویدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شوی
لیکن می ویل چې د شیر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې د زمینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلې وې، نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی، نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمین را پویل چې وخت د خې دغه یو په دنګل کې لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دي مثلا پکې روان دي، بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونو په مابینځ کې ولنه نوځي چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشي ورته وایي، نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشا یې ډېره همه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلمه دغسې کړلمه، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه، او هم سترګې مې هم نسوې ګرویالی ځکه آرایش مې ټوله خرابېدی.
ډیر زیات مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوښوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان، او تاسو د خبرونه ډیره مننه، یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زما ملمنه کلمه ته د ځخوالم سره وکړه. کتم ستونی می درد دی، خو زه دا بنانه کوم، زه پر نور باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي کې نه کوي، باید هغه که یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وکړي، که ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی.
کراتوری دل مرو پشانی او برا کری دس لچینو جامی میں جوڑی دہاری رو شبنم شنڈ ترنگ دمر جا دستور گتور می بی دروش پو لاست باہو دالی شود گنگرو دنتی سندرو مکر ناد نور لگار دنی
مکر ناد نور لگار دنی زبدی ٹولو باندی چکرما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بڅوک وټاکی زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پلنګ ختلې مما تن راغو دوہم باد کڑی دی جکا دوہم باد کڑی دی
شنو شنو سرو نا دشنو مت کا شنو